کی۔ د پاکستان کابینه په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند لخوا د لانګ مارچ مخه نیولو پریکړه کړې. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ سبا له د لانګ مارچ لپاره تیاری سرته رسیدلې. د پاکستانی طالبانو سره د خبرو لومړی پړاو سرته په رسیدو دویم پړاو لپاره به د مئی په 9 نیټه د 130 قبایلي مشرانو جرګه افغانستان ته روانېږي. د طالبانو حکومت د کابل په ګډون د افغانستان دریو لویو هوایي ډګرونو د امنیت او مدیریت لوازنامه نن د متحده عرب اماراتو سره لاسلیک کړي. د استرالیا، هند، جاپان او امریکا مشرانو په ټوکیو کې ناسته کړې او د هند او بحر الکاهل په غاړه د پرتو هیوادونو ازادۍ، خپلواکۍ، د چاپیریال د بدلون مخنیوي لپاره مبارزه او د کرونا وبا مخنیوي لپاره یې ژمنې کړې. او پېښور پوهنتون کې د نن نه د پېښور ادبي میلې په سرلیک 3 ورځنی فیسټیوال شروع شو چې پکې لویه شمېره کې پښتانه پوهان، ادیبان، زده کوونکي، ښځې او سړي ګډون کوي. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو ساته خبری خپرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکه اورئ. موږ سره اوسئ. السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیو راډیو دی. زه یې مشفق مومند. نن د 9 ورځ د کال 2022 مئی د میاشتې 24 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې 10، په افغانستان کې 9:30، په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 1 بجه ده. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په سر کې زو د نن ورځې مهم خبر پلو تا. د پاکستان سرخار اسلام آباد کې سبا له د لانګ مارچ دپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا تیاری سرته رسیدلې دي او د پخواني وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې به د پېښور نه دغه لوی لاریون شروع کیږي. د تحریک انصاف ګوند لخوا د دغه تیاریو په بدل یا د دغې په بل اړخ باندې د پاکستان د حکومت لخوا هم تیاری شوې دي او هغوی د دغه لانګ مارچ یا د لوی لاریون مخه نیولو دپاره په اسلام آباد کې هم یو شمیر ګامونه پورته کړي. موږ سره د ډیو رډیو خبریال فرید شینواری د وخت ملګری دی، هغه سره په دغه اړه باندې خبرې ترې کوو. فرید شینواری صاحب، په خیر راغلی، ستړي مشي.
ډیره مننه شپږ صاحب. خلاص،
مننه فرید شینواری صاحب. که تفصیل را تر کړئ چې دا وخت کمی تیاری شوې دي د لانګ مارچ د پاره، څه داسې تیاری چې تاسو ته په نظر راځي؟
ډیره مننه. کومګه وګورو، تیرو دریو څلورو ورځونو د پاکستان تحریک انصاف ګوند او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په پیښور کې ناسته او وخت وخت باندې، مطلب دا چې د خپلو د ګوند غړو سره چې کوم دی غونډې کوي، ورسره سره چې کوم دی خبریالانو سره هم خبرې کوي. پرون یې هم خبریالانو سره خبرې اترې کړې دي او نن یې هم یو مهمه غونډه کړې ده خبریالانو سره. او دلته چې موږ وګورو نو تیاری نه روانې دي. ځوانان چې کوم دي د تحریک انصاف ګوند چې کوم پلویان دي، هغه ښه په جوش او جذبې سره دي او مطلب دا ده چې ډېر په ګڼ شمېر کې خونه خو په یو ځای بل ځای کې چې کوم دی دوی ګرځي. سبا ورځ چې کوم دی اسلام آباد ته د تګ او د لاریون دپاره ټاکل شوې ده.
دا راته وایي چې فرید شینواری صاحب، د صوبې چې کوم وسایل دي نو داسې ویل کېږي چې ګنې په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف د ګوند حکومت ته نو داسې کوم شواهد تاسو ته په نظر راځي چې ګنې د صوبې چې کوم د دې حکومت ته نو داغې د وسایلو په کار یې هم دغه خپل کمپاین کې هلې ځلې کړي؟
کومګه وګورو، په اسلام آباد کې او په سند صوبه کې او په پنجاب صوبه کې د حکومتونو یا انتظامیه لخوا چې کوم دی 144 ماده لګول شوې ده او بیا 13 ورځې عمران خان دلته پروت دی. وجه هم دغه ده چې هلته دوی حکومتونه نشته دی. دلته خیبر پختونخوا کې حکومت دی او داسې حکومت دی چې هغوی سره ښه پوره واک او اختیار دی، مطلب دا چې ښه په اکثریت سره راغلی دی. نو د مونږ په تیر وختونو کې هم لیدلی دي چې د حکومت وسایل چې کوم دی په داسې احتجاجونو کې، په داسې لاریونونو کې او په پرلتونو کې چې کوم دی کارول شوی دي. تر اوسه پورې خو داسې نه، مطلب دا چې احتجاج په نظر راځي، نه داسې ریلی په نظر باندې راځي. خو بیا هم خلکو سره چې مونږ خبرې شوې دي، کوم چې پوهان دي، هغوی دا وایي چې د خبرې پوره امکان شته دی چې د حکومتي وسایل کاغه گاړو په شکل کې دي او کاغه، مطلب دا چې نور کومک په شکل کې دي، نو هغه به خامخا کارول کی.
فرید شینواری صاحب، بلا خبره دا چې د سند صوبې نه هم داسې خبرونه راځي چې ګنې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ځینې مشران هغه نیول شوي دي، په اسلام آباد کې هم چاپی وخل شوي دي، پنجاب کې هم شوي دي، په خیبر پختونخوا کې دغه تاسو صورت حال له داسې کم د نیوکو یا د چاپو خبرونه شته؟ او بل دا چې د امنیت ساتلو لپاره
داسې کوم خصوصي انتظامات تاسو تخکاری؟
کومونګه وګورو د پنجاب او اسلام آباد او د سند صوبې ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې تر اوسه پورې داسې هیڅ خبرونه مخیله نه دی راغلي چې ګنی د تحریک انصاف ګوند مشران یا پلویان چې کوم د هغه د امنیتی ځواک چارواکو لخوانی ولشوي یا د پولیسو لخوانی ولشوي وجه دا ده چې دلته دوی حکومت ته ما وختي هم ویل او بلکې مونږ وګورو د تحریک انصاف ګوند چې څومره هم مشران دي نو هغه دلته 13 ورځې نه کوم د پراته دي په وزیر اعلی هاوس کې په نورو ځایونو کې نو دلته داسې څه خبرونه تر اوسه پورې نه دی راغلي چې یا غنی دوی مشران یا مطلب دا چې نور په لویانو باندې چاپی وهل شوی یا مطلب دا چې هغه زورول شوی او یا نیول شوی.
اخیری پوښتنه فرید شینواری صاحب، چې سبب دی څه وخت اسلام آباد ته روانګي کوي؟
شپاک سیب مونږ وختي د عمران خان د خبري غونډه واوري دا وم کتله پاغه کې دا د ونه ویل چې مطلب دا چې مونږ کوم وخت وزو او دویمه خبره دا چې خلک دا هم وایي چې کوم په هاندي چې یو خدای دا چې وخت نه ټاکلې چې څه وخت به وزو خو سبا ورځ یې ورکړي دا دویمه خبره پکې دا مخیله راغلی دا چې په اسلام آباد کې دوی دانه دی ویلي چې مونږ به په کوم ځای کې چې کوم دی کینو احتجاج وکاو او مطلب دا چې پرلت به وو التم پته نه لګي نو تر اوسه پورې پته نه لګي چې دوی به څه وخت او کوم ځای نه وزي.
ډیره مننه فرید شینواری صاحب.
هر کله ډیره مننه.
قدر من اردوونکو، وزو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د پاکستان چې کوم مرکزی کابینه ده د هغې په غونډه کې پریکړه شوې ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لوی لاریون مخه به نیسي. د دغې لپاره دی امنیتي عسکر ځای پر ځای کړي دي او دا په 144 هم لګولې ده او د دغه کرفیو د لګولو تر څنګ یې په ځینې ځایونو کې د پاکستان تحریک انصاف د ګوند په مشرانو باندې چاپې هم وخلې دي. د اسلام آباد نه دغه پوره تفصیل تاسو ته زمونږ د ډیور رادیو خبریال اورنګزیب خان وړاندې کوي چې دغه خبرې ترې څو شېبې وړاندې زمونږ د همکار نصر الله سره د لوی خیبر پښتونخوا په خبرونه کې هغې دغه خبرې کړې دي، دغه تفصیلات شریک کړي دي، تاسو ته وړاندې کوو.
جی بالکل، نصر الله صاحب ته احتجاج چې کوم پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی وو او نن هم دوی دا خبره بیا تکرار کړې ده چې سبا به هر حال دوی د پیښور نه او د هیواد نورو برخو نه بعد د پاکستان تحریک انصاف غړي اسلام آباد کې به راټولېږي، دلته به جمع کېږي او تر هغه وخت پورې به دلته ناست وي تر کومه چې موجوده ائتلافي ګوندونو حکومت نوې انتخابات اعلان کړي نه وي. دې وخت په اسلام آباد کې صورتحال دا دی چې د پاکستان مرکزي حکومت دا خبره په ډاګه کړې ده چې په هیڅ حال پاکستان تحریک انصاف ته د احتجاج چې دوی ورته آزادي مارچ نامه ورکړې ده د اجازه نشو ورکولی. د پاکستان ځینی مرکزی وزیرانو دا خبره هم کړی ده چې دوی سره داسې اطلاعات دي چې کوم د احتجاج د پاکستان تحریک انصاف چې پیښور نه به مرکزی د لاریون برازي اسلام آباد طرف ته، نو دوی سره داسې اطلاعات دي چې ځینی شرخوخي چې هم پاکستان تحریک انصاف دننه دي هغې غواړي چې دلته ځان سره وسله هم روړي او دا هی به یو دا هڅه هم وي چې دلته چې کوم د قانون نافذ کوونکي ادارو دي دا هی سره څه قسمه دوی جګړه وکړي یا تصادم ورسره وشي. دې سره سره نن په اسلام آباد کې او د هیواد نورو برخو کې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم مشران دي د هغوی په کورونو باندې چاپې هم وهل شوي دي او ځینې تنان نیول شوي هم دي. دغه شان په اسلام آباد کې، پنجاب صوبه کې او سند صوبه کې د دفعه 144 ورته ویل کېږي او د مادې تر مخه یعنی یو سل سلور سلوېختم تر مخه په پاکستان کې به چاته اجازه نه وي چې 15 یا دین زیات تنن په یو ځای کې جمع شي یا جلسه وکړي یا څه قسمه جلوس وکړي. نو په دوه لوی صوبو کې په پایتخت کې دا دفعه لګول شوې ده. نصر الله صاحب، دې وخت چې اسلام آباد ته راتلون کې کم دوه مرکزی لارې دي، ستاسو دپاره به اوریدونکو دپاره کتونکو دپاره به زه دا ووایم چې اسلام آباد ته چې کم داخلي یوه لاره ده، هغه مرکزی هم یوه لاره ده چې دا پیښور نه او لاهور نه راځي وایي ته وړاندې به کشمیر هایوې ویل کېدل، اوس ورته سرینګر هایوې یا سړک نامه ورکړې شوې ده. دا لارې چې کوم دي دا تړل شوی دي، دغه شان چې په خوانی جی ټي روډ چې ورته ویل کېدل، ګرینټ رنګ روډ چې کوم وو، لاهور نه چې کوم راتلو روات پلاره، نو په حق له هم داسې خبرونه مخې ته راغلي دي چې زه پر ځای ته کنټینر ایښودل شوی دي او دا لاره به سبا مکمل توګه تړل کېږي. اسلام آباد کې سبا د عام چوټي اعلان شوی دی، سکولونه به سبا بند وي، دغه شان دفترونه به هم بند وي او چې د ماشومانو د کالجونو چې کوم طلبه وو نستو والا دا هیڅ کوم امتحانات او سبا ورځ پورې امتحانات امتحانونه چې کوم دي اهم ځنډول شوی دي. او اسلام آباد سیکورټی لپاره پولیسو سره سره رینجرز او اف سی هم راغوښتل شوی دی. او ځینې مطبوعاتي ادارې د خپل ذرایع لپاره دا وایي چې د پاکستان پایتخت اسلام آباد چې کوم حساس یا مهم ودانۍ دي هغه د نن پوز هم پر ځای کړی شوی دی د ودانو حفاظت لپاره.
اورنگزیب خان صاحب یو طرف تک دو حکومت د دې خلاف ګامونه اغست دي خو پر امن احتجاج خو پی ٹی آئی یا د بل یو ګون حق وي په جمهوری نظام کې د دغه په مقابل کې یا د پی ٹی آئی کوم غبرګون مخې ته راغلی دی یا د بشري حقوقو کوم خلق دی یا نور داسې دي په دې اړه باندې څه ویلي دي چې د دې مخنیوي دي نه کیږي؟
جی بالکل، څنګه چې تاسو خبرو کا چې د پاکستان دستور او قانون هم هر چا ته دا بنیادی حق ورکوي چې خپل یو پرمن احتجاج وکړي. نن اسلام آباد های کورټ مشر قاضي چیف جسټس صدر من الله په دې حق پر مهم ریمارکس ورکړي. اسلام آباد های کورټ هم دا خبره حکومت ته کړې ده چې د خلکو یعنی پاکستان تحریک انصاف غړو نیولونه د ډډ وکړي. خو دې سره سره چیف جسټس اسلام آباد های کورټ صدر من الله دا خبره هم کړې ده چې کال 2014 په هم اسلام آباد اعلی عدالت دغه شان حکم ورکړی وو. پای نه پس چې بیا کوم حالات جوړ شو نو ټول نړۍ ته او پاکستان کې ټول خلکو ته معلوم دي چې د اجازه نه پس بیا د دلته د پولیسو یو اس اس پی چې کومو هغه مزارعانو لخوا ژوبل شوی او هغه باندې تشدد شوی او دغه شان د پاکستان سرکاري چې کوم ټلویزیون دی پی ټی وی هغه ودانۍ باندې بریج شوی وو، هلته خلکو باندې تشدد شوی او سرکاري مشینري ته نقصان رسېدلی وو. نو چیف جسټس دا اشاره چې کوم وه هغه وخت کې تاسو ته به یاد وي چې کال 2014 کې دلته پاکستان تحریک انصاف چې هغه وخت په اپوزیشن کې وه نږدې څلور میاشتو پورې دا احتجاجي ناسته کړې وه. نو دا چیف جسټس ساي طرف ته اشاره هم ورکړې ده. دغه شان عمران خان یو څو شیبه وړاندې یو ډېر مهم خبري کانفرنس کړې ده، میډیا سره خبرې کړې ده، وایي چې دوی دا خبره کړې ده چې دوی یو اټیک فورس جوړ کړې ده سبا ورځ لپاره. او د اټیک فورس مقصد بدای یعنی برید کوونکی فورس مقصد بدای چې سبا د دې په لاره کې چې هر قسمه ځن یا رکاوټونه راځي نو دا فورس څنګه دا به لري کوي. نو داسې نمونه او داسې لکه تاسو خپل اندازه لګولی شئ چې دا احتجاج په کوم طرف ته ځي، ځکه چې د پاکستان په پخواني وزیر اعظم عمران خان په شمول د دوی د ګوند مهم مشرانو دا خبره هم کړې ده چې دا احتجاج اونۍ احتجاج هم کېدای شي.
صحیح، ډېر زیاته مننه اورنګزیب خان صاحب د وخت را کولو د معلومات شریکولو.
د ډیو سره اوسئ.
د پاکستانی طالبانو تحریک سره د خبرو اترو لومړی پړاو سر ته رسیدلی او د دویم پړاو لپاره د مئی په 29 نیټه باندې د 113 قبایلي مشرانو یو وفد و افغانستان ته ځي. په دغه وفد کې د ملکنډ او د وزیرستان قبایلي مشران شامل دي. په دغه باندې د ډیور رادیو خبریال احسان محمد خان تاسو ته یو څېړنیز راپور وړاندې کوي.
په پېښور کې مشتاق خبریال مشتاق یوسفزئی وایي قبایلي ازلو او ملکنډ څخه 113 د جرګې غړي ټاکل شوي دي چې دغه غړي تېر ورځ پېښور ته هم بلل شوي او ورته د تحریک طالبان پاکستان سره ترسره شوي د لومړي پړاو د پیل خبرې شریکې شوي دي. مشتاق یوسفزئی وایي دغه د جرګې ټاکل شوي غړو کې ځنو ورته ویلي دي
دغه
د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې په لړ کې روانه شوې دغه خبرو اترو په اړه چې د پاکستانی حکومت له لوري تر وسه نه خوتایید شوی او نه هم دغه خبرونه رد کړی شوی دي، خو بیا څېړنکاران وایي د خبرو د پیل په پړاو کې د مئی تر دیرشمه اعلان شوی اوربند ښایي چې دواړه غاړې غواړي خبرې اترې تر مثبتو نتیجو ورسي. په اسلام آباد کې میشته د افغانستان په اړیکو ژور نظر لرونکی خبریال طاهر خان ویوي ډیو تا وویل دا یو مثبت پرمختګ دی.
اوس معاملہ دغه دا ډیر مشکل شیان دي، د دواړو غاړو مطالبه دي کې دیارو مسله ده، بیا که فرض کیو معاهده کیږي نو د پاکستانی طالبانو به دغه براتلون کې سوي پاکستان ته واپس راځي، څنګه به جون کوي کورنۍ بلاشي چې کوم ډیر کشمیر ته لري د مختلفو قبایلی سیمو څخه لکه دغه بسراتلون کې وي، نو ډیر شیان دي چې هغه باغ باندې به خبرې روانې وي. بهاره مذاکره شته او دا تروسه پورې دا پروسه روانه ده، یا ور باندې د دیرشم د مئی پورې نمانه ده چې سنا سخو هر مختک به وي، لیکن یو مشکل اوس دا دی چې ډیر شیان مخې ته نه راځي او چې مخې ته کم شیان نه راځي نو بیا ډیر پاغې باندې سویل هغه به یو اندازه لګول وي.
د ریپورټونو تر مخه د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان تر منځ چې فروری 2021 کې دغه خبرې اترې روانې شوې وي او سږنی کال دا په دریم ځل ده چې د تحریک طالبان له خوا ور باندې اعلان کړی شوی. د تحریک طالبان پاکستان سره دغه خبرو اترو په اکله چې لا تر اوسه د حکومت لخوا کومه سرګنده وینا مخته نه دراغلی، خو په تیرو ورځو کې د تحریک طالبان پاکستان دوه مهم کمانډرانو مسلم خان او محمود خان د خوشی کولو خبرونه هم مخته راغلی وو چې د حکومت له لوري نه خورد کړی شوی دي او نه یې تایید کړی دی. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
ترمن اړیدونکو د ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه واګی یو زو بلوچستان ته د بلوچستان های کورټ په جبري توګه باندې د خزو او ماشومان په ولقه کې د ساتلو په اړه باندې د ایف سی او د سی ټی ډی چارواکو پر ضد باندې د یو مقدمه اوریدنه کړې ده. د ډیو رادیو خبريال حمید سمسور د دغه تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د بلوچستان د عالی محکمې چیف جسټس نعیم اختر افغان او د جسټس روزی خان بړی چې لوري د دغه قضیه اړیدنه وسوله و عدالت دا درخواست د سنیټر کامران مرتضی ایډوکیټ لخوا ورکول شوی وو. دا اوریدنې پر مهال باندې د کامران مرتضی ایډوکیټ کونسل عمران بلوچ و عدالت ته وویل دوی میرمنی دوه کسان او یو د دوو میاشت ماشومی وړی دی او له دوو میاشتو څخه بې درکه دي. د دله خولې صدا د ایپسی په کیمپونو کې دي. د شوزو د ماشومان په شمول د پنځو واړو د خوشکې دوه غشتنه وکړه. د سی ټی ډی لوري اعتزاز احمد ګورایا و عدالت تعذیر سو خپل رپورت جمع کړی. عدالت ودت امر وکړي چې سبا دي ټوله پلټنی وړاندې کړي. سی ټی ډی و عدالت وویل چې د پنځګور کورنۍ له دوی سره نستا. عدالت د ملیشیا کوو ای جی ایف سی ساوت هم راغوښتی وو. په عدالت کې داغه پر ځای باندې وکیل بیرستر امیر لیډی حاضر سو و د ته د درخواست کاپی ورکړله. اوس به دی و عدالت ته په دې باب خپل ځواب جمع کوي. ایډوکیټ عمران بلوچ له عدالت څخه د باندې وی وې ډیو ته ویل
پنجګور میں ایک فیملی ہے، دو اس میں فیمیل ہیں، دو میل ہیں اور ایک بچہ ہے. 25 اپریل کو ان کو اٹھایا گیا ہے، نہ ان کی ایف آئی آر کرنے دے رہے ہیں، نہ کسی کو ملنے دے رہے ہیں، نہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہاں پہ رکھا گیا ہے.
په پنځګور کې یو کورنۍ ده چې دوی شجی او دوه نارینه او یو ماشوم نیول سوی دی. د اپریل له 25 زخه پورته کړی دي. نه د دوی مقدمه ثبت کوي او نه څوک تل دل لپاره پریږدي او نه دا وی شي چیرې دي. ایډوکیټ عمران بلوچ ویل چې اوس داسې لړۍ پیل سوی ده چې د بلوچ شج نیول کیږي. په ضلع کې د نیول سوی نورجهان بلوچ د ضمانت ارکلای وکړي او وی ویل چې له کراچی څخه د بلوچي ژبې شاعره حبیبه بلوچي نیول سوې و هغه هم را خوش سوې ده. د ده په خبره چې دې څه کړي نو بیا ولې نیول کېدله. هلته په گوادر کې د تراګری په ضد عدالت قاضي عبدالسمد منګل تیر ورځ د نورجهان بلوچ د ضمانت غوښتنه ومنله او د هغې د خوشکېدو امر یې وکړي. وکیل جاردین دشتی او د بلوچستان پخوانی ایډوکیټ جرنل ناظم الدین د ضمانت درخواست جمع کړی وو او ویلی وو چې د سی ټی ډی د چارواکو لخوا د نورجهان په ضد لګول سوی تورونه جالي او غلط دي. نور جهان بلوچ تیره اونۍ د ضلع کیچ په شاپ د سی ټی ډی لخوا نیول سوې وه. پر دې باندې تور و چې دې د پاکستان او د چین د اقتصادي رادارۍ پر لویه لاره باندې د چینایانو پر کاروان باندې د ځانمرګ برید پلان درلودی. د دغې پیښې په ضد باندې هلته په خوشاب او دلته په کوټه کې د بلوڅو زده کوونکو او د بېدرکسو خلکو د سازمان له لوري د کوټې د اعلی وزیر و کور ته نږدې پر جی پي او چوک باندې احتجاجي ناسته هم پیل سوې وه چې اوس ختم کړل سوله. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د ڈی وی لیدونکو، تاسو د ڈی وی ویب پانا پا خپلو موبایلونو کی د این ٹی ایچ لینک اپ دلاری خلاصا ولی شئی. د دی طریقه با تاسو خیو چی تاسو پا آیفون او پا اندروید فون باندی سنگه که ولی شی چی داغا اپ ڈاونلوڈ کی او لحق زاید خا د ڈی وی ویب پانا وگوری. د این ٹی ایچ لینک اپ ڈاونلوڈ اولو لپارا که تاسو سارا آیفون وی نو تاسو خپل اپل سٹور پرانزی او که لطا سرا اندروید فون وی نو تاسو گوگل سٹور پرانزی. لخه غوستا لټون کی ان ٹی ایچ لینک ولې کی او داغه اپ ڈاونلوډ کی. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي. او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بټن کی کاږي. له کنیکټې دو غوستا تاسو د دې وی پانا پرانزی او د خپلې پخې پرونی وګورئ او لخه زایا تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
قدر من اردونکو، د ډیوا ټی وی او ساته خبری، د ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه لهم دوام لري. اوس ورزو د افغانستان پلوتا. د افغانستان د کابل هوائی ډګر په ګډون باندې درې هوائی ډګرونه د عرب اماراتو یو شرکت ته د مدیریت او امنیت چارې د ورسپارلو پر سر باندې تړون شوی دی. په دغه باندې زمونږ همکار فواد لامه دا وخت موږ سره سټوډیو کې موجود دی، د هغې نه تفصیل اخلو. فواد لمای صاحب ستړي مشي،
سلامات اوسئ،
ان شاء الله اوسئ. ډیره مننه فواد لمای صاحب. دغه تړون لاسلیک کول په دې وخت کې څومره مهمه دي؟
دا خو خپل ځان ته یو اهمیت لري، مګر دومره لوی کار، دومره غټ کار، اهم کار نه دی لکه طالبان چې غواړي هغه په میډیا کې وښيي. ځکه چې د خبرونو تر مخه دا معلومیږي چې دغه یو د اماراتو، د متحده عربي اماراتو هغه کمپنۍ ده چې پخوا د جمهوریت په وخت کې په مخکنی حکومت کې هم د افغانستان د څلور ایرپورټونو لکه د مزار، د کابل، د اقندار او د هرات ځمکني خدمات پر مخ وړل. هغه قرارداد یا هغه تړون ورسره بیا وغځو. دا یو خبره. بل دا خبره ده چې تر اوسه هم د ایر ترافیک یا د فضایی ترافیک چاري دا لا دروسه پورې کوم کمپنۍ ته نه دي سپارل شوی. امنیتی برخو کې لا دروسه پورې کوم هوکړه کمپنۍ سره نه در شوی. او تر ټولو مهمه دا ده چې د افغانستان د فضایی حریم د کنټرول چاري دروسه پورې کوم کمپنۍ ته نه دي سپارل شوی. نو دغه هغه ټکی دي چې تر اوسه پورې نړیوال ورته اندېښمن دي. خو طالبانو دغه د هوایی ډګرونو یا د ایرپورټونو هغه هم درې، د کابل، قندار او د هرات، د ځمکنیو خدماتو، یعنی هلته دننه په ایرپورټ کې چې څه خدمات کیږي، د دغو سرویسز، د دغه چارې، دغه اماراتي یا د متحده عربي اماراتو یو خصوصي شرکت ته سپارلی دي چې پخوا هم دلته کار کړی وو. او اوس د طالبانو د جګپوري چارواکي لکه مولا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال دی، هغه په دغه د سوره کې د لاسلیک کولو ګډون کړی وو او دا ډیر یو مهم ګام وباله. دوی غواړي څنډې ته شوي دي په نړۍ کې او ډیر د سیاسي فشار لاندې دي، اقتصادي فشار لاندې دي. دوی غواړي هر وړه لاسته راوړنه هم ډیر لوی وخی. که څه هم لاسته راوړنه ګڼل کېدلی شي، د هیڅ نه ښه دی. بیا هم هغه ځکني خدمات د درې ایرپورټونو چې یو خارجي کمپنۍ ته سپارل کیږي، خو مګر په دومره کچه نه چې طالبان غواړي هغه په میډیا کې وښيي.
صحیح. دوه پوښتنې لامه سه. یو خدا چې د افغانستان دی وخت کې هغه هوایی ډګرونه چې کوم د عرب اماراتو کوم شرکت ته چې بس پارل کیږي، نو د دغه شرکتونو دی وخت کې څه حال دی؟ آیا هغه فعال دي که نه؟ تړل شوی دی یو پوښتنه. دویمه دا چې دغه چې خارجي شرکت ته ورکوي، په افغانستان کې دننه خپل داسې کوم شرکت نشته چې هغه دغه مسؤلیت یا دغه ذمہ داری په غاړه والی؟
اول باید دغه دوم پښتن فایل کما کله چې تیر حکومت جمهوریت ونړید او طالبان پر واک شول د افغانستان د ډیرو ادارو هغه کارپوهان کارکون کی هغه ظرفیتونه یا هغه تکړه کسان چې خپل افغانان او په د تیرو شلو کالو کې تعلیم لیدلې او په مختلفو برخو کې سکتورونو کې د تخنیکی په علاوه هغه ټوله یا په کور کې نسل یا وتښتیدل اکثریت ټوله نه خو اکثریت خصوصا د امنیتی ادارو د کله چې د میدان د یا د هوایی ډګر یا د ایرپورټ هغه داخل امنیتی چاره وي هغه هم که د افغانانو پلاس کې هغه کسان زیتی نور نشته هغه جکپوری کسان یا هغه کسان چې پویدل چې څه ډول ایر ترافیک یا د شیان کنټرول کې یو خدا خبر رامزه شو هغه قابل کسان د افغانستان نه وتل طالبان په دې چاره کې ډیر قابلیت نه لري چې څنګه دغه کنټرول وکړي دا یو سونده ده دویمه سونده په خپل امنیتی اداري او په سیستم د پومی صورت د حکومتي سیستم د جده طالبانو د واکمنۍ لاندې هغه څه فعال نه دی لکه په خوا سیستم سم نه دی کار نه کوي د نړیوالو سره نه دی وصل د نړیوال ایر ترافیک سره صحیح وصل نه دی بانکونه نه دی وصل ډیر مسلې دي چې افغانستان څنډې ته شوی دی او دا ټول د طالبانو د لپاره مشکلات پیدا کوي او دغه ځینې کمپنۍ چې دي مثلا د اماراتو دا کمپنۍ چې ده دی هم د او تیر حکومت د نړیدون وروسته دا خدمات درول یو اوس یو غزول بیا دا خدمات اما نورې کمپنۍ دي چې طالبان ورته وایي نن هم ټینګار وکړ ملا برادر په خپل خبرو کې ویل چې موږ د بهرنیو سرمایه کارار نه غواړو چې افغانستان تر اسنند نشي او دلته به موږ ورته تحفظ ورکو موږ به ورته سہولتونه ورکو چې دوی سرمایه کاری وکړي خو د افغانستان اوسنوي حالات په کتو سره سرمایه کاران ډیر زړه نه کوي چې افغانستان ته ستنه شي بلکې ډیر داسې کسان دي چې په افغانستان کې هغه سرمایه کارانی ک خصوصي شرکتونه خصوصي میډیا وي هغه ورو ورو چې هغه حالات د سرغلي دي چې په حالات تنگ شوی دی غوی لا غوړی خپل ځان بهر ته وباسي یا نور ملکوته تلاشي خو طالبان برته هڅه کوي چې دوی برته راوبولي تر په دې کار کې تر اوسه پورې دومره کامیاب شوی نه دی
ډیر مننه په واده میسج تاسو ډیر مننه
زما د پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم ما ته پته و چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوښوم
کبل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ شي
ته هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته هغه وړو کی وی او کغټ تاسو هم دغه بدلون راوستل شي
بیبی شیرینا د هفته ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمه نه تر د اترمو بجو پورې کتل او اوریدل شي
د اگست په 15 نیټه باندې تیر کال په افغانستان کې طالبان وخت راتلل او د دغه سره سم گنش میر افغانانو خوندی سیمو ته کړی کړی دی آغا هیوادونو ته چلته کې د دوی ژوند محفوظ وی دغه سه گنش میر خلک د پاکستان په لور هم تللی دی او هغه خلکو کې صحافیان په دغه کې د مختلفو مسلکونو سره تړلی خلک شامل دي په اسلام آباد کې د اسلام آباد مطبوعاتي مرکز مخې ته تیر یوې میاشتې راهسې دغه خلک په احتجاج دی وای چې په اسلام آباد کې هم ژوند مشکل سره مخ دی د ډیور رادیو خبريال ارشد حسین او ورسره وقار احمد یو راپور تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کی
د افغانان د تیرو اته دیر شروع زره هڅه په اسلام آباد کې د پریس کلب مخامخ احتجاج کوي
او دلته زمونږ لشتر یو شی موږ د سفارت خانه خزخانه ته ولېږي او غینه پس هغه چې زمونږ کې سونه واخلي او موږ دې ځای نه بس زر یو امن ځای ته لاړ شو دلته ډیر سخت جون کې
په احتجاجي پر لټ ناس د دې کډوالو تعلق د سیو اس یا موږ دې بچ کړی شو تنظیم سره دی
د دوی ځانونه افغانستان کې په خطر کې وو. دوی چې وو دوی ټول خلک متحدین وو چې افغانستان کې ورسره کار کړی. دا د مهاجرینو ټول د دوی د حقوقو دفاع وکړو چې نړیوال دوی سره مرسته وکړي چې دوی ته کیسونه برابر کړي، سفارتخانو ته راولېږي، بشر دوستانه ویزو ورته ورکړي چې دوی خپل آزاد ژوند له سر نه پیل کړي.
دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر نه غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د دوی د اسنادو عمل زر تر زره مکمل کړي او دوی ته د پبل کم درم هیواد کې د اوسېدو اسانه برابر کړي.
زمنګه پیسې او حساب او شان ټولم ختم شوې دي. اوس موږ بل چاره نه لرو بغیر د دینه چې موږ راشو دلته خپل اجتهاد ته ادامه ورکو تر څو چې موږ هغه ته د پروندې ته رسیدګي وشو دلته.
بلخوا په پاکستان کې د یونیسیار دفتر وای چې په دې اړه د پاکستان د حکومت سره په خبرو کې مصروف دي. وړاندې وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې د اسلام آباد انتظامی یو افسر ویلو چې د دې افغان کډوالو غوښتنې منل د پاکستان د حکومت په اختیار کې نه دي.
دا افغان کډوال د اپریل د 13 نیټې راهسي په اسلام آباد کې د قومي پریس کلب مخامخ په احتجاج ناشتي. که څه هم دا کډوال په بیلابیلو ډلو ویشل شوې دي، خو دوی د نړیوال ورورولې غواړي چې کمبل حیوانات ته په حفاظت سره بوتل شي او د دې د مستقبل ټاکنه دی وشي. د همکار وقار احمد سره ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګران اردوونکو، سم سازی پام راګرځو د یوې بلې مرکې پلوتا. شبانه بسیج راسیخ په افغانستان کې د جینکو د حقونو لپاره د سوله په نوم باندې د خونځیو بنسټ خودون کې ده. که څه هم طالبانو پراتلو سره دغه خونځیو فعالیتونه یو څه اغیزمند شوي دي، خو بیا هم په متبادل لارو باندې هغه خپله هلې ځلې کوي. دغه هلو ځلو ته دوام ورکړی دی. زمنګ همکار منظر شهید دغه سره په دغه اړه باندې خبرې تری کړې دي. تاسو په امر تر ګرځو.
خو د وخت را کول څه مننه. د اگست 15 او تیر کال کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمنه شوله، په میلیونونو جنکی اوس د خوانځي څخه بهر دي. د سکولونو دروازې د غوي پر مخ تړل شوې دي تر امر ساني پرې. آیا د ګامونو ستاسو یا د سولې په کارونو باندې فعالیتونو باندې کومه غېزه کړې ده؟
بالکل متاسفانه زمونږ مکتب په افغانستان کې اوس فعلاً فعالیت نشي کولای، ځکه سولت څنګه چې تاسو ته معلوم ده د انجونو لیسه ده. په سولې مکتب کې انجونې شپږم نه تر دولسم پورې درسونه ویل، او طالبان راتګ سره تاسو ته معلوم ده چې هغوی پر انجونو باندې لیسې ښوونځي را بند کړي، او دغه لوجه زمونږ شاګردان نشو کولای چې خپل درسونه ته ادامه ورکړي. نو افغانستان کې دغه تحصیل ادامه امکانات نه درلود او اوس هم متاسفانه نه لري.
که د طالبانو واکمنې دل څنګه چې تاسو ویله هلته د سولې په فعالیتونو باندې هم غیز کړي، آیا تاسو ورته کومه متبادله لاره موندلې ده چې د دې لپاره کار وکړي یا خپل حل زلو ته چې د جنکیو د تعلیم لپاره کوي دې ته دوام ورکړي؟
او مونږ یعنی خوشبختانه او توانیدلو چې ټول شوانزی انتقال ورکړ. مونږ منتقل شو افغانستان رواندا ته. رواندا یو افریقایي ملک ده چې مونږ ته دغه زمينه مساعد کړي چې مونږ وشو کولای د سولې شوانزی فعالیتونه غیزنه ادامه ورکړو. او یعنی د سیاو فعلاً زمونږ ټول شاګردان، استادان او د استادان کورنۍ مغه اگست وخت کې و توانېدل چې افغانستان نووزي او رواندا ملک راشي. د اگست 15 باندې طالبان د افغانستان خصوصا د کابل کنټرول لاسته راوړ، او د اگست 15 باندې زمونږ مکتب تقریبا سل انجونې د اتیوش ولایتونه او زمونږ استادان، کارمندان او کورنۍ وتوانېدل چې رواندا ته راشي، او د اگست په 9 باندې موږ درسونه شروع کړل.
تاسو په افغانستان کې به هم د خپل هدف ملګري بلري، ملاتړي بلري چې تاسو سره په دې هدف کې به شامل وي، د هغه څه اندېښنې دي، آیا تاسو د هغوی سره غږېدلی یا څه اندېښنې لري دا مهال؟
بالکل، تاسو ته ښه معلوم چې افغانستان کې افغانستان یو اسلامي ټولنه ده او زموږ افغانان په صورت عموم د تحصیل ملاتړ کوي او طرفداري دي، او دا تنا خارونو کې افغانان نه بلکې د ټول افغانستان خلک دې طرفدار دي چې اولادونه تحصیل وکړي او لوران تحصیل وکړي. اسلام کې ویل شوی ده دا فعلاً هغه کار چې افغانستان کې کېږي چې د نجونو په مخ مکتبونه تړل شوي دي، دا غیر اسلامي تصمیم ده. نو ډېر خلک دي، ډېر پلرونه دي، ډېر میندې دي، ډېر ورونه دي چې موږ سره تماس نیسي او پوښتنه کوي، مشوره کوي چې موږ څنګه وشو کولای چې خپل لوران ته یا خویندې ته د تحصیل زمینه مساعد کړو. دا ډېر زیات د تعصب ځای دی چې زموږ خویندې او نجونې فعلا نشي کولای خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. دا افغانستان لپاره خیانت ده، نه تنها د نجونو او ښځو لپاره خیانت ده بلکې ټول افغانستان خلکو لپاره یو غټ خیانت ده، ځکه د یو جلی تحصیل سره یو کورنۍ رڼا کیږي. ډېر کلونه د تحقیق کار کوي چې په هغه ټولنه کې چې نجونې تحصیل کوي هغه واکمن ښځې کیږي، یا هغوی بېرته خپل کورنۍ باندې سرمایه گذاري کوي، خپل لور او لوران او زامن ښه وجه سره تربیه کوي او ټولنه کې په صورت عموم یو غټ پرمختګ کیږي. نو د نجونې تحصیل تنا د ښځو د نجونې حقوق پورې اړوند نه دی، بلکې داسې یو مسله ده چې د ټولو د ټول مملکت یا د یو ټول د ټولنې بهبودي لپاره ګټه لري.
تاسو د جنکۍ د تعلیم په لړ کې ډېرې هلې ځلې کوئ او موږ اوس د ښځو د جنکیو د باندې د هغوی د تعلیم او زده کړې باندې کوم بندیزونه چې لګېدلي وو په دې باندې هم وغږېدلو. په دې حالاتو کې تاسو د نړیوالې ټولنې څخه څه تمې دي، د امریکا څخه څه تمې دي، آیا تاسو ګڼئ چې د دې کال تر اخره به نړیواله ټولنه یا امریکا وتوانی کې په طالبانو باندې کافي فشار راولي چې دغه بندیزونه لري شي؟
د دې پاک لسه ویلای نشم، هڅه ویلم دومره آسان کار نه ده. طبعا هر انسان یو امیدواری ښکاره کوي چې ان شاء الله وضعیت به د انجینو خوځو لپاره یا ټول افغانستان لپاره ښه شي. خو زه یو شی چې ډېر غواړم وشي، زما تمه خپل افغان خلکو څخه ډېر د نظر په امریکا یا نور مملکتونو څخه، زموږ خپل افغانان باید یو پاسون وکړي او دغه حق خپل وغواړي او شکه دفاع وکړي. دا زما لویه ارزو ده.
مننه ستاسو څخه.
پاکستان کې د انټرنیټ د صارفینو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې یو غیر دولتي ادارې ډیجیټل رائټس فاونډیشن په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې په تیر 15 کالو کې د سایبر یا د آنلاین زورونو په اړه باندې 1,000 شکایتونه دي ته ترلاسه شوې دي. په راپور کې دا هم ویل شوی دي چې کال 2021 کې تر ټولو زیات 4,000 پیښو په اړه باندې دوی ته شکایتونه ورکړل شوي وو. په دغه د ډیور ډیو خبریال عبدالرزاق نور تفصیل تاسو خپل راپور کې وړاندې کوي.
د یادې ادارې مشر نگداد وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي چې د آنلاین هراسمنت پیښو کې ځکه زیاتوالی راغلی چې د ډیجیټل آلاتو، سوشل میډیا او د انټرنیټ استعمال سیوا شوې. خو دا وایي زیاتره صارفین په دې نه دي خبر چې د هراسمنت نه ځانونو خوندي کولو لپاره کومې لارې خپلې کړي.
اب لوگوں کی جو رسائی ہے، جو ټکنالوژي ته د خلکو رسایي اسانه سوي ده. انټرنیټ هر ځای ته رسیدل سیوا سوي دي. موبایل فون ته هم رسایي اسانه سوي ده. خو ډیرو خلکو ته د ډیجیټل لیټرسي یا د ډیجیټل آلاتو د سم استعمال معلومات نسته. چې دوی کله دا ټول شیان کاروي نو د دې څه اخلاقي او قانوني ذمواري هم ده. نو د ډیجیټل لیټرسي یا د پوهنې چې کم کمی ده هغه وجه هم ده. او کم خلک چې بل څوک آنلاین هراسا کوي یا بلیک میل کوي نو هغه ته دا پته هم نه وي چې دا یو جرم دی.
د ریپورت تر مخه په کال 2020 کې د سایبر هراسمنت 3,400 شکایتونه درج کړل شوي، کوم چې د تیرو 15 کلونو 2.5% برخه جوړیږي. په ریپورت کې دا هم ویل شوی چې د آنلاین زورونو لپاره تر ټولو زیات واتس اپ او بیا فیسبوک کارول شوی دی. د کال 2020 دوران د واتس اپ د لارې د زورونو 1,225 او د فیسبوک د لارې 1,014 د زورونو پیښو په اړه شکایتونه درج کړل شوی دي. د پیښور های کورټ خزینه وکیله اډوکیټ سارا علی خان وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې د انټرنیټ د لارې د خلکو د زورونو د مخنیوي او ککړتنانو ته سزا ورکولو لپاره قومي اسمبلی قانون منظور کړي. هغه وایي چې د داسې ډول پیښو مخنیوي لپاره په خلکو او په خاصه توګه جنکو کې د قانون او خپل ځان خوندي ساتلو په اړه پوهه راوستل مهم دي.
د دې مخنیوي دا د کناڅ زیات نه زیات هراسمنت اویرنس په کار دي سیمه کې. لکه تاسو وګوره کو سکول ماشومان دي یا د کالج دي، دا غلطه څنګه اویرنس سیشن کیږي نو هغه ته خپل باره کې پته لګي چې ما یاره څوک هراس کوي نو زه بچرته ځم. کوم ځای کې به هغه خپل ځان به ډیفند کوي یا به ځان پروټیکټ کوي.
د غیر دولتي ادارې د هیلپ لاین لخوا تر لاسه شوی شکایتونو څخه یوازې په کال 2020 کې 893 د بلیک میل کولو او 1,350 د غیر متفقه عکسونو شریکولو په اړه مخې ته راغلي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساتا په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساتا.
په پاکستان کې ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې ساحل په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په تیر کال یعنی په 2021 کې په ګرد پاکستان کې د ماشومانو پر ضد د جنسي زیاتیو 3,325 پیښې مخې ته راغلي دي، کوم چې د کال 2020 په پرتله باندې په پرتله 10% زیاتې دي. د دغه راپور نور تفصیل تاسو ته د لیورډي خبریال وقار احمد د اسلام آباد وړاندې کوي.
پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو لپاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم ساحل په خپل تازه کلنی رپورت کې ویلي چې پروس کال پاکستان کې د ماشومانو پر ضد د جنسي زیاتو 3,825 پیښې رپورت شوې دي چې د کال 2020 په پرتله 10% زیاتې دي. رپورت زیاتوي تیر کال د جنسي تیروخ کار ماشومانو کې 2,085 جنکې او 1,048 الکان شامل دي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو د جنسي پیښو زیاتواله د کور ماحول ګرځوي.
سو ایک تو سمجھنا ہر ایک بڑے کو کہ کس طرح بچوں کے ساتھ
ہر مور پلار تھا دا پوہ پکار دا چی ماشومان سر دی کور کی شا چلند و ساتل سی کدا مور پلار خپل دا ماشوم سر ملگرتیا وی نو ماشوم پا آسانا ہر چا ویلی سی او ماشومان تا دا پوہ ورکڑی سی چی دا نامالو مخلگو نا ہیس کسما چیزو نا وانقلی سی او نا دا دوی حقا سر چرتت لن پکار دی.
دا ساحل پا ریپورٹ کی ویلی شوی چی تیر کال دا ماشومانو خلاف دا جنسی تیرو پټولو 2,215 اویا پیخو کې 250 د بدفعلی، 600 اویا د جنسي تیرو، 1,500 د جنسي تیرو د هڅو او 133 پیخه د جنسي زیاته او د لوسو ویډیوګانو جوړولو هم شامل دي. وی او ای ډیو سره په خبرو کې د قانون پوه او د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکې امتیاز احمد وای چې دا د ریاست ذمہواری ده چې د جنسي زیاتو ښکار شوی ماشومانو ته د تحفظ ورکړي.
Article 34
یہ سٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے جتنے بھی بچوں کے
دا پاکستان دستور آرٹیکل سلور درشتم ترمخ دا ریاست ذمہ واری دا چکم معشومان سرا جنسی زیادتی کی نو ریاست بعد غشن معشومان تا تحفظ ورکوی
د ساحل رپورٹ وئی دی پی خو کی دا سے دو نوی پی خی هم شامل دی چې پکې معشومان د جنسی تیرے نورستو وجل شوی دی او دا غی وجہ دا دا چې اکثر خلق د تانے او د عدالتونو نا ڈڈا کوی او خپل کیسونا نا رپورٹ کوی
زینب الرٹ بل جو ہے نا 2020 میں آیا ہے
کل 2020 زینب الرٹ بل کے پولیس تا امر کړی شوی دی تخشان مشمانو چې ورسره جنسی تیرو پیخې شوی وی یا بیا به درک وی نو د دوی د فوري توګه رپورت دی درج کوي او کچره سو پولیس افسر دې نه انکار کوي یا به غوري خي نو بیا د قانون تر مخه ورته درې کال کې سزا او درنه جرمانه هم کې دی شي
زینب بچی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا
یاد رپورٹ دا هم وی د مشمانو خلاف د جنسی زیادتی پټولو پیخو کې 3.5% پیخې د پنجاب 23% د سند 6% د اسلام آباد 15% د خیبر پختونخوا او 2% پیخې پرله پسې د بلوچستان گلگت بلتستان او کشمیر څخه رپورت شوې دي وقار احمد وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد
د امریکا جاپان آسٹریلیا او هند مشرانو ترمنځ په ټوکیو کې خبرې اترې شوې د دغه تفصیل تاسو زموږ همکارا منزه شهید باندې کوي
نن په ټوکیو کې د آسترالیا، هند او جاپان مشران د انډو پیسیفیک سیمې د ودې ګډې مبارزې او د کورونا وبا مخنیوي په وړاندې راغونډ شوي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتن باید په اوکراین کې د خپل وحشت درنه بیا ادا کړي. ولسمشر بایدن چې د جاپان په سفر بوخ دی د دوشنبه په ورځ په روسیې باندې د اوږدمهاله بندیزونو په اهمیت ټینګار وکړ. هغه وویل دغه بندیزونه په زور د تایوان د نیولو لپاره د چین د هڅو په اړوند څه پیغام لیږدوي. همداراز جو بایدن زیاته کړه چې چین هم د خطرې وړ هیواد دی خو ګمان نه کوي چې چین به تایوان ته خپل پوځ ولیږي او په ځانګړي ډول که چین وګوري چې نړۍ د روسیې د یرغل د عمل پر ضد څومره کلکه درېدلې ده. په دې ترڅ کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دوشنبه په ورځ په روسیې باندې د زیات فشار راوړلو غوښتنه وکړه او وویل چې باید د هغه هیواد د تیلو په صنعت او بانکي نظام باندې زیات بندیزونه ولګول شي او د روسیې سره ټوله سوداګرۍ بند شي. ښاغلی زلنسکي چې د سویس د داووس اقتصادي کانفرنس ته د ویډیو له لارې خبرې کولې د دغه غونډې ګډون کوونکو ته په خطاب کې وویل چې بندیزونه باید دومره ستر وي تر څو روسیه او هر بل احتمالي یرغلګر چې د خپل ګاونډي په وړاندې د ظالمانه جګړې غوښتونکی دی سمدستي د خپلو اقداماتو څرګندې بیلګې ولویني. د اوکراین ولسمشر وویل چې که هغه بندیزونه چې اوس پر روسیې لګیدلې درې میاشتې له مخه لګیدلې و ښایي چې د لسګونو زرو کسانو ژوند به ژغورل شوی وای. هغه وویل چې د دې وخت دی چې تصمیم ونیول شي چې آیا پر نړۍ باندې وحشي ځواکونه حاکمیت وکړي او کنه. څو شېبې مخکې له هغه د روسیې سره د اوکراین لوړپوري مذاکره کوونکي او د ښاغلي زلنسکي مشاور میخایلو پودولیاک اروپا ته د روسیې د تیلو وارداتو ته ګوته ونیوله او وویل چې د دغې معاملې ارزښت په ورځ کې $1 میلیارد ته رسیږي. پودولیاک په یو ټویټري پیغام کې لیکلی دی چې روسیه د ماشومانو وژلو پر ښځو باندې تیریو کولو او د ښارونو ورانولو ته دوام ورکوي او اوکراین د اروپا له پولو او د ډیموکراتیک مدنیت دفاع دوام ورکوي. تاسې یې په خپله وارزوئ. د اروپایي ټولنې مشرانو د روسیې د تیلو د وارداتو د منع کولو وړاندیز مطرح کړ خو د روسیې په تیلو باندې د دې اتحادیې د څو غړو سخته تکیه د دې سبب شوې ده چې روسیې د تیلو د وارداتو د قطع کولو هڅې څرګنده نتیجه ورنه کړي. منزه شهید، ډیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سي.
قدر منردن کو سم تاسو پام را غزو د بلاپور په لوتا د بلوچستان د صحت محکمې او د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي چې د سلیمان غرب لمن کې پرتو سیمو ته ګرځند روغتیایي ټیمونه لګل شوي چې د اغیزمنو سیمو ماشومان ته د پولیو ضد قطرې ورکړي. په دغه اړه باندې د ډیورډیو خبريال رفیع الله مندوخیل نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د بلوچستان د شهرانی سیمې د سیاحت محکمې او د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي چې د سلیمان غره په لمن کې پرتو سیمو ته د نورو روغتیایي ټیمونو ترڅنګ د پولیو کارکوونکي هم لیږل شوي چې په اغیزمنو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد قطرې ورکړي. د سلیمان غره په لمن کې پرته په سورلکی سیمه کې په روغتیایي مرکز کې د پولیو کمپین مسؤول جزرین عرفال وایي چې په سیمه کې د ماشومانو شمیر شاوخوا 3000 دی او دوی هڅه کوي چې تر هر کلی او کور پورې ځانونه ورسوي او ماشومانو ته څاڅکي ورکړي.
دلته ټارګټ سي دی هغه 3850 سي دی هغه ټارګټ دی د یونین هغه کې دولس ټیمان کار کوي او دوه سي دی پک سایډ دی دا کوم ځای باندې سموږ ولاړو دا پک سایډ سور لکای دی او یو پک سایډ له موږ سره په کوری واسطه کې دی دا ډیر غټ یونین دی او ګر د پاړی ډاکه ده و دولس ټیمان کار کوي او دوه پک سایډ کار کوي دا زموږ د دې ټارګټ دی او چې هغه کار کوو. دلته ما سره دوه ایریا انچارج دی یو ایریا انچارج دی ون دی یو ټو دی او یو یو سیمو دی چې دلته کار کوي د دې سربرای کوي. تر اوسه پورې څوک راغلی دی او دا دورای کړی ده هغه له دې یونین څخه ډیر خوشاله دي چې آمدی درګ یونین څخه یو نمبر دی.
په سیمه کې فعال د سیاحت ادارې پی پی ایچ ای کارکونکو اکبر خطاب وایي چې په سیمه کې روغتیایي مرکزونه فعال شوي او په سلیمان غره کې اغیزمنو سیمو ته دوایي اکسیجن او نورې اسانتیاوې لیږل شوي. د دې ترڅنګ روغتیایي ټیمونه هم لیږل شوي چې په شارغلي او څمزي سیمو کې چیرې چې اور لګېدلې ماشومانو ته څاڅکي ورکړي.
پی پی ایچ ای په خپل محدود سرویسز هوتي وي خپل سرویسز دادي ورکوي د کوه سلیمان په لمن کې سیزموش دا ټیم 15 بیچوز دلته دی 24 غنټي الرټ دی. د پولیو له داور ټارګټ دی 22022 ټارګټ دی په دې کې 160 ټیمان کار کوي. پی پی ایچ ای دا ایمرجنسی منډل کوي لدی سره سره پولیو کې مخفل ورکرز کار کوي هغه په مختلف یونین کونسلو کې لګیا دي. نن د پولیو دویم ورځ ده زموږ ټیمان په پولیو کې په فیلډ کې موجود دي الته کار کوي په سات یونین کونسلز کې اور دلته په دې ایمرجنسی کې کیسا غره کې هم ایمرجنسی کې موږ خپل کار دی خپل کنټینیو کار کنټینیو ساتو.
د روغتیا د نړیوال سازمان دبليو ایچ او استاذي ډاکټر افراسیاب بندوخیل ویو ای ډی وته ویلي چې دبليو ایچ او په سلیمان غره کې د خلکو لپاره د وای او نور اسانتیاوي مرستيال کمشنر او د سیاحت محکمې چارواکو ته سپارلي او د پولیو په کمپین کې هم د اړوند ادارو مرسته کوي.
پولیو هم دا ټیم لګیا ده هغه هم یو نېشنل ایمرجنسی ده موږ علیا وخت کې اوس نږدې وخت کې په وزیرستان کې چې یو درې کې سراغلی او چلش دا پټی چې دا روب او شیرانی هم له وزیرستان سره تړلې ده نو دلته د کمپین کوان ډیر لوی زور راتی او موږ کم ټول وسایل چې کم دی هغه دا ټیم پر فیلډ لګیا دی. ڈبلیو ایچ او خپل لکاو دوا را لړل سوی دا کم چې د اسینشل میډیسن په نامه ورته ویل کړي کم د اولین ضرورت مطابق وي او دا موږ راوړی دا ګوردل ته هیلث ډیپارټمنټ او پی پی ایچ آی ته مو حواله کړی ده. دوی دغه یو کیمپ چې دی بیس کیمپ دلته یې شوی دی یو چې دی بی ایچ او شران عبدالستار کې شوی دی دغه رنګ په غرو کې چې کم دی دا که ګورنمنټ دی که پی ایچ آی دی دواړه روان دي کمانې جوړ کړي دي او هلته کور په کور کم خلک دلته نسی راکړه کېدای هغه ته کومک رسي.
په شیرانی سیمه کې په داسې وخت کې د پولیو کمپین تر سره کیږي چې په سلیمان غره کې د اور لګیدنې له امله زرګونه د نشتر او زنغوزی ونې په اور سوي دي او په سیمه کې د خلکو د خوندې کولو او علاج لپاره هم د مرستې کارونه دوام لري. رفیع الله مندوخیل وی او ای ډیوا کوې سلیمان شیرانی.
السلام علیکم زیم وحیدہ چکزئی په پختنه سیمه کې پولیو یو شمیر ماشومان وهلی دي. خپل ماشومان د پولیو د ټول عمرې رنز نه بچ کی او په هر مهم کې ورته د پولیو د مخنیوي ساس کی ضرور ورکړي. ډیر مننه.
په پیښور پوهنتون کې د نن نه د ادبی میلې په سر لیک باندې د ورځې غونډه چې کوم دینو هغه ترتیب لري شوې ده چې پکې په لوی شمیر باندې پوهان ادیبان زده کوونکي خزي او سړي ګډون کوي. د ډیورډي خبريال عثمان خان په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د منتظمینو په وینا پیښور ادبی میله کې به د 15 غونډو پر مهال د ټول ملک نه 160 د بیلابیلو شعبو پوهان ګډون کوي. میلې له راغلي کسان او ویناوال وایي په دومره لویه کچه د ادبی فیسټیول تابع کولو هرکلی کوي. وایي زموږ نوې کول داسې ډول دستورو ته ډیره اړتیا لري، ځکه چې پښتانه ځوانان او پیغلې د خپل تاریخ او کلتور نه ناخبره دي.
چې ماشومان داسې ټپوسونه وکړي نو بیا افسوس انسان ته ورځي چې کاش د کتاب ته لږ نږدې وي. نو دا خو د دې ځای چې کوم منتظمین دي هغه هم د مبارکۍ ول ورکوم، مبارکي او د مستحق دي دي چې مبارکي ول ورکو اوس تایلی شي. او دا ماشومان چې دي چې سور په ډیر نه ډیر تعداد کې راشي، دلته کې کینی مختلفو سیزونو باندې د پښتو په فولکلور خبره کیږي، په سیاست خبره کیږي.
راغلی کسان وایي چې خیبر پښتونخوا کې د ادب سره څومره تللي خلک دي، باید هغه په دې ادبي میله کې برخه واخلي، په خپل هم راشي او له دې اواز نورو خلکو ته ورسوي او داسې هڅې وکړي چې دا ډول پروګرامونه نور هم سیوا شي. د میلې ویناوال وایي موږ تمه لرو چې دلته کوم پوهان راغلي دي هغوی به د خپلو موضوعاتو دننه له دې وطن چې کوم موروزي حالات دي هغه به راخلي او موږ ته به یې وړاندې کوي. وایي ځینې موضوعات چې دلته په نظر نه راځي موږ به په خپل وار په هغې خبره کوو، لکه د پښتون وطن، صحافت، خدای خدمتگار تحریک او دغه شان د ځوانانو غورځنګ پښتون تحفظ موومنت.
هم دوه سیشنز ماډریټ کوم، نو هغه کې مونږ عنوان داسې خودلی دي چې مونږ په هغه کې بچا خان باندې خبره کوو، دغه خدای خدمتگار تحریک باندې هم خبره کوو، مونږ په پی ټی ایم باندې هم پکې خبره کوو. نو دا څنګه ده چې لکه دا نننه میله چې کوم دی کوم به سبا او بل ورځ هم جاری وي، چیرې د دې نمونږ سره فائدہ نه ویل نه دا زموږ ذمہواری ده چې یو خو به دا کامیاب وو او دا زموږ ذمہواری ده چې کمی کمی پکې وي هغه موږ سو نه هده پوری پوره کولی شو او پوره کوو.
په ادبی میله کې د پیښور مختلفو تعلیمي دارونو غن شمیر کې زده کوونکو ګډون کړي. وایي موږ دلته د خپل فولکلور، تاریخي آثار او دود دستور نه خبر شو. زیاتوي پښتانه د نړۍ نور قومونو په شان یو سیال قوم دی، خو باید چې مثبت اړخ یې ښکار کړل شي.
نو چې کوم هغه سټیریوټایپ چې پی کې کې دومره ټیلنټ نشته دی، دلته کې دومره لټرری خلک نشته دی، زمونږ اوس هم داسې کسانو سره ملاقات شو لکه ترانسجنډر اکټیویسټ شو، کې پی کې نډر غټ غټ رائټرز وو، دینه پته لګی چې دلته کې صرف د شو کې سکولو کمی دی کنه دلته کې د ټیلنټ هیڅ کمی نشته دی. سایملټینیس دلته کې هر روم کې سپیکنګ سیشن روان دی او مختلف کسان راځي ډفرنٹ بیک گراؤنڈس نه. نو دا مینه چې فار د فرسٹ ټایم اوشوا زیام چې دا هر کال ته همیشه کیږي چې نور کسان هم ورته راځي او نور هم په نور تعداد کې بلا کسان راځي.
دا پیښور ادبی میله بعد به ورځې نور هم دوام لري چې پکې به ادیبان مذاکره کوي چې د نن ورځې لیکوال څه وایي او کومې غوښتنې دي چې هغه به د نن ورځې لیکوال پوره کوي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو ته وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سټور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل سټور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنی کی کاږي او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، د ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځکه پاتې رسیږي. د ډیوا ټی وی دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمیر نور خبرونه سره د مرکو پروګرامونو، راپورونو، د خبرونو هغه تاسو د ډیوا رادیو په ویب پاڼه باندې هغه کته شي چې د ډیوا رادیو ویب پاڼه ده www.voadivaradio.com. د دې ترڅنګ تاسو د ټولنیز رسنیو چې څومره ویب پاڼې دي په هغه کې که انسټاګرام دی، که یوټیوب دی، که فیسبوک دی، او که ورسره ټویټر دی، چې کوم هم دغه دی تاسو د ډیوا ریډیو په نوم باندې هلته کې د ډیوا ریډیو پروګرامونه، خپرونې، خبرونه او د نړۍ د سیمې په حالاتو باندې یو شمیر معلومات تاسو هلته کې اخستی شي، دغه معلومات هر وخت تاسو لپاره دغه موجود وي، شپه ورځ په هر وخت باندې دغه معلومات تاسو دغه ځای څخه لوستی شي کتی شي. قدرمن اردوونکو، د دې خبرونه په وړاندې کولو کې ټکنیکي اړخ باندې زموږ سره چې مرسته کوله، زه دغې مننه کوم چې په هغې کې وو موږ سره جان چارلسټن او زمونږ پروډوسر همکار سلیمان، د هغې مننه کوو. زه اشفاق ومن سره د خپلو همکارانو ستاسو نه اخلم اجازه. ښه شپه ولرئ، د الله په امان.
وایس آف امریکا ڈیوا اورئی دا خبرونه د مخکنه ریکارڈ شوی د تازه خبرونو او معلومات